ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې په افغانستان کې د 8.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه ښځو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوال کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي خای د روان اگست میاشتې تر پای په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي، که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي. خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په جرمنی کې میشته یو شمیر افغان قاضیان او څارنوالان ول دغه هیواد او نور اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. په پریکړل کې ویل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې په شل کلنه جګړه کې افغان قاضیان او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړي او اوس یو شمیر په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې لګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میش د پخوانی جمهوریت نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې پورز په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوریت نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د شل کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدی حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، اخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
پریکړه لیک کې چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو له خوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیز توګه له دندو لرې شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه څارنوالي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه، اوس نشي کولی په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بې وزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو باندې په څیر موږ ډیر الګ لکوره دي ارتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر ته تک یا نور. یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکي درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه
له بده مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر ډیر شو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د شپږ شتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلي ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زنداني کېدو راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زلنسکي چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه کړې. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه پر ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د خپل واد مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکی په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږیدل. موږ بل تاسو او خپل ګډو شریکانو سره په نګلی خبرو کې سیاسي، نظامی، بشری او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخت پورې کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکی چې سټاکهولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبه پر ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې درنه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي هیواد په فضا کې برتري لري او ګریپن جنگي الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خده چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارد دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړې.
لخبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی دا چې څه لیکلي مهم ټکی از موږ همکار سره شریکوي.
د نېشنل پونم سکاتلندي ورسپانه لیکي افغانان د اگست په 19مه له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځو وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1990 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دا لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدای. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسه کال د دسمبر په 22مه د انجلې خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویل دي چې انجلې رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیسا ویلسن ویل دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلې عمر سم نه دی معلوم شوی.
د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار لسستوالي څخه د خلکو شکایتونه. خلک وایي چې د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي ته د لارې د جوړېدو لسستۍ شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي دي ځاب زی سره نشلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګره تکوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمر ګل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې بیا لاخه و یو څه اوس خو بیخي د خسته کوند د ایم ټکو ټکر ټکر کی لکه کابل نم څه تر دې جاي موټر مونږ را بشا کړی کنه ډرایور خو بیخي نمنګ نزیات خسته کیږي خو مونږ خپل دومره خسته کیږو تا دا لار د نو کار پر روان ده د سټیر زی په کار پر روان ده سرک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دی.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل کال یا شپږ کال کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سم یې سمېږنه موټر ما نه ده لار به شپږ ساعت موږ ول و ساعت مو ول وس په جار ل ساعت چا غشتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي نو موږ د حکومت وو د مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان یو که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعت شپږ نیم ساعت رسي دوس دوله ساعت لار ده اوس په لار ډیره خراب سه ده مخکې لار چې به تقریبا 15 کیلومتر به پر دامن واړول هغه به جوړ کړل اوس داسې د شل واړی نیم جوړې ده نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چاري په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چاري له نړیوالو معیارونو سره سمي بشپړې سي.
شپږ سپچنل کار شروع شوی دی. د لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي او د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دا بودیجه چې د سو سپچنلونو چې د دولت د خپل ملي بودیجه څخه دی، دا کې مو سره د خارجي فن نشته کومک نشته او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې د غلارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودونو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
د ختیځ نورستان په دوبلس ولایو کم دیش او برګی مټال کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست مسولین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کام دیش او برګی مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغو پروژو کې وزره 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا وزره 440 بزګران کار کوي. دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به سل ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې شیک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه له ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینی به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبه زیرمې به هم غني شي.
تکمیلی دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خوړو بشي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به